د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، راپورونه او یو اونیس پروګرام لرو. په یو راپور کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه معصوم میوند اوروي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر نن رسمن خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روان اکتوبر میاشتې تر پایه به د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. او د امریکا حکومت ورسته له هغې د خپلو ګڼ شمېر ادارو د فعالیت په بندولو پیل وکړ چې د کانګرس د حکومت د فعالیت د دوام لپاره د موقتي بودیجې په تصویب کې پاتې راغی. پورا خبر نه واوري. ټاکل شوی چې د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن رسمن د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مسؤلین وایي چې له جمعیت سره جمعیت اسلامي سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقت رسیدلی چې لمخې به د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی مرستیال د دیګون مرستیال انجینر محمد خان وي. محمد خان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال به د دوی ټیم د انتخابات کمیسیون ته ورسي او ډاکټر عبدالله عبدالله مرستیالان به رسمن د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړي. نو موړی وویل چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د نوموړي دوه مرستیال دی. د امریکا دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روان اکتوبر میاشتې تر پایه به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. چک هیګل د څرګندونې پرون په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د تمرینونو د کتنې پر مهال وکړي. نو موړی وویل د دې تړون لاسلیک کېدل به پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. افغان چارواکي بیا وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او ځینې جزئیات یې د ولسمشر کرزي او ولسرګي پریکړو ته اړتیا لري. د فاریاب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین په 14 کې درې پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په فاریاب کې د سرحدي پولیسو یو مسؤل غیاث‌الدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو موټر تیر شپه په پښتون کوټ ولسوالۍ کې پر ماین ختلی. نو موړی وویل چې دغه سرحدي پولیس له خپل کندکه د تصفیوي عملیاتو لپاره راوتلی و. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په مرکز کې نن سهار د ماین په 14 کې د ملي امنیت یو څارنوال وژل شوی او د هغه دوه ساعتونکي ژوبل شوی دي. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، یو لس پله، یو روش پروبیا افغاني او ابیا پله، یو انګلیسي پون، یو نیو افغاني، یو تیش پله، یو سعودي ریال 15 افغاني، یو لس پله زر ایراني تومان 13 افغاني او اتیا پله او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني. او دا هم لسیمې څخه څو بیلابیل خبرونه. د امریکا حکومت ورسته له هغه د خپلو ګڼ شمېر ادارو د فعالیت په بندولو پیل وکړ چې کانګرس د حکومت د فعالیت د دوام لپاره د موقتي بودیجې په تصویبېدو کې پاتې راغی. د کابل پر وخت د سهار له 8:30 بجو وروسته چې په واشنگټن کې نیمه شپه ده، د سپینې ماڼۍ د بودیجې د دفتر فدرال ادارو ته هدایت وکړ چې خپل فعالیت له یو نظام سره بند کړي. په تیرو 12 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا فدرال حکومت په کانګرس کې د بودیجې د لایحې په اړه په توافق کې د پاتې راتلو له وجې د حکومت ادارو ته د حکومت ادارو فعالیت ځنډوي. لنن ورسته ډیر شمیر غیر ضروري خدمات بلشت لږ په موقتی ډول بند سي او سرګ نظر مامورین نور ته ویل سي چې پر کور کښینی. په دې ډول کې هغه موسی ناراضي چې فعالیت د امریکا د ملي امنیت او د خلکو د مسؤلیت لپاره مهم ګڼل کیږي، لکه د هوایي ترافیک کنټرول. دا معلومه نه ده چې د امریکا د حکومت په فعالیت کې څه ځنډ به د څومره وخت لپاره دوام وکړي. د اسرائیل ستر اعظم د امریکا له ولسمشر غوښتي چې پر ایران خپل فشارونو ته دوام ورکړي. بنیامین نتنیاهو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په د نړۍ قوتونو له ایران سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اسرائیل ستر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر سره د کتنې پر مهال وویل دوی ایران د اسرائیل د ورانولو لپاره ژمن دي. نو د اسرائیل لپاره به دا وروستۍ ازمایښت دا وي چې له ایران سره داسې موافقه وسي چې دا هیواد په هر حالت کې اټومي پوځي پروګرام ونه لري. د امریکا ولسمشر وویل هیواد به یې له وخت څخه مخکې پر ایران لګول سوي بندیزونه نرم نه کړي. اسرائیل ورسته له هغې له امریکا څخه دا غوښتنه کړې چې ولسمشر اوباما او د هغه ایران او د هغه ایراني سیال حسن روحاني په دې وروستیو کې په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې. دا له نږدې درې لسیزو راپتې خوا لومړی ځل چې د امریکا او ایران ولسمشرانو له یو بل سره خبرې کړي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا حکومت په عراق کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې غندلې دي. د عراق په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمې حملو یوې لړۍ چې ډېرې بمې ډېرې موټر بم بریتونه وه څه د پاسه 50 کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکي دا بریتونه زړه بژنوونکي او شرمونکي او بلاله ویل هغه ترهګر چې دا حملې کوي د امریکا او عراق دواړو او نړیوالې ټولنې دښمنان دي. د عراق سنی افراطي وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي په دې کې د شیعه‌ګانو پر ضد د فرقوي تاوتریخوالي د پراخولو هڅه کوي په دې حملو کې مشکوک ګڼل کیږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د احصایې له مخې له تیر اپریل میاشتې راهیسې په عراق کې د تاوتریخوالي په دې ډول پیښو کې له 4500 څخه ډېر کسان وژل شوي دي. د قرغزستان امنیتي چارواکو پرون وویل چې د حزب التحریر سخت دریځ ډلې یو سیمه ییز مشر په اوه کالو باندې محکوم کړی دی. اووه دېرش کلن باکیت جوما دیلوف سخت دریځ ته د تبلیغ د فرقه‌ای شخړو نژاد پرستۍ او مذهبي کرکې د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د قرغزستان د ملي امنیت ادارې ویلي ژومان په نارین ولایت کې د حزب تحریر د ډلې پر فعالیت کې په بندیز لګیدو کې مشر کوله. د قرغزستان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو دغه مشر د تیر جون په میاشت کې نیولې دي. قرغزستان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د حزب تحریر ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولې دي. او د ایران ولسمشر د خپل هیواد هوایي چلند ادارې ته ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر امکان غور وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تقریبا له درو لسیزو راهیسې د الوتکو مستقیم پروازونه نسته. د ایران د ولسمشر یو سلاکار اکبر ترکان تېره ورځ ایراني رسنیو ته وویل چې ولسمشر غواړي د ایراني کډوالو د ستونزو د کمول په هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر مسله لا سره غور وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاته خبرونه کې احمد تکل تا سر دیر اثر مالوسی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. وابه ورې چې د امریکا دفاع وزیر هیله خودلې چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دوه پخوانی دښمن تنظیمونه حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په پام کې لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو ځای ځان ثبت کړي.
د موافقت نامه د دوه تنظیمو د لوړ پوړو چارواکو په موجودیت کې امضا شو.
په همدې حال کې د پکتیا د انتخاباتو ولایتي دفتر وایي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له وجې کار نشي پیلولای.
امنیتي چارواکو خو ټټر وهي خو چې کله د عمل میدان راسي بیا د حالاتو چې په دې ولسوالیو کې موږ چې د مرکز په شمول باندې ده پنځو ولسوالیو کې مرکز خلاصيږي واته کې بندي.
په نورو موضوعاتو کې افغان کرکټ ټیم په شل اوورال لوبو کې د کینیا له ماتولو وروسته له دې هیواد سره د هغې لوبې لپاره چمتو کیږي چې په ګډلو سره به په نړیوال جام کې لوبه وکړي. افغان لوبغاړی حمید حسن
الله تعالی کوکلی شو نو دغه دوه میچونه چې کوم ډیر مهم را روان دي سبا نه بل سبا شروع کیږي. ان شاء الله موږ کولی شو چې هغه کې هم پرفارمنس وکړو او ورته پلار پیدا کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې څنګه اسرائیل او د منځني ختیځ ځینې هیوادونه د امریکا او ایران په اړیکو کې وروستي بدلون ته د شک په سترګه ګوري. د خدو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ هم لرو. د امریکا دفاع وزیر چک هګل وایي د هیلمندې چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. هګل وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې تړون لاسلیک خورا مهم کار دی او ډېر اهمیت لري. لبلې خو افغان چارواکي وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبرو کې زیات پرمختګ شوی. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هیلمند دی چې د روانې میلادي میاشت تر پایه به متحده ایالات او افغانستان په خپلو کې امنیتی تړون ولري. د دفاع وزیر چک هاګل چې پرونی په جنوبی کوریا کې د امریکایي ځواکونو د تمرینونو پر مهال دا څرګندونه کولې ویل دا امنیتي تړون خورا مهم دی او د هغه په وینا له دې تړون پرته موږ مخته نه شو تلای. د فرانسې خبری آژانس د خاغلی هیګل په حواله وایي چې امریکا له افغان حکومت سره خبرې کوي چې له راتلونکي نومبر میاشت څخه مخکې دا تړون لاسلیک کېدو ته چمتو شي. بلور ته بیا د دې تړون په اړه پر روانو خبرو کې افغان مرکچی ډاکټر اشرف غنی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي تړون په اړه خبرو او بحثونو کې زیات پرمختګ شوی دی او پاتې جزئیات ولسمشرانو پورې اړه لري.
پرمختګ ډېر ښه دی، تخنیکي مسائل حل شوي دي، اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادي سیاسي فیصلې پکار دي او هغه بنیادي سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وسي، چې اوله ولسمشر ده او دومه ولسي جرګه ده.
افغان مقامات وای ولسمشر کرزی په دې تړون کې پر خپل دی غوښتنه ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله او پر افغان خوره د بهرنۍ تیری په مسأله کې له افغانستان سره ودرېږي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی د ولسمشر کرزی د غوښتنه پر ځای غنی وای چې متحده ایالات باید په دوه اړخیز امنیت تړون کې افغانستان ته دا ډاټ ورکړي.
ګورې کچېری واقعا تروریزم د امریکا دښمن وي او امریکا له زره کیلومتر بخوا په افغانستان کې شتون لري او غواړي د اوږده مدت لپاره تر همدغه عنوانه دلته حضور پیدا کړي، هر هغه څوک چې د افغانستان سرحد نقضوي زه فکر کوم چې دا تیری ګڼل کېږي. په تېره بیا چې دا ګروپونه که هر څوک وي له بهر نه چې کله تمویلېږي یا تجهیزي وي که دا افغانان وي که بهرنیان، بله کله چې مسلح قوتونه د افغانستان سرحد نقضوي تر هر عنوانه چې وي دا تیری ګڼل کېږي په حقوقي لحاظ، او باید د افغانستان ستراتیژیک متحدین د افغانستان دولت سره په ګډه دغه یو تعدید ته ځواب ووایي.
متحده ایالات پلان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 50,000 محارب سرتیري وباسي، خو که د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون کیږي نو له مخې به یو شمېر امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي مقامات تر اوسه په دقیقه او رسمي توګه دا نه ده په ډاګه کړی چې له افغانستان سره د موافقې په صورت کې به له 2014 کال وروسته څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او د دغو پاتې کیدونکو ځواکونو د ماموریت بڼه بسوي.
واموریدل چې د امریکا دفاع وزیر چک هاګل وایي د هیله مند چې د روانې میاشتې تر پایه به له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک شي. د کابل چاپ ورځپاڼو هم په خپلو پاڼو کې نن پر همدې او یو لړ نورو موضوعاتو تبصرې او مطالب خپره کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته نن رحمت الله افغان مخکتنه کړي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون او همدارنګه په شمال کې د وروستیو نارامیو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د امریکا او ولسمشر کرزي ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر نوي اختلافات را پیدا شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه اختلافات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو پر دوام چې واشنگتن یې په امنیتي تړون کې ځای ولغواړي رامنځته شوي دي. د مطلب لیکوالی کې ولسمشر کرزی په خو هم د بهرنۍ ځواکونو د شپنۍ عملیاتو او ملکی مرجوب له مخالفت کړی او اوس یې منل هم ورته شونې نه دي. همدا ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د امریکایي چارواکو څخه په نقل لیکي هیله لرو د اکتوبر تر میاشتې له کابل سره یا تړون لاسلیک سي. دا ویسا په سر مقاله کې راغلی یا د ستونزو ته په پام خای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون راتلونکي حکومت د لاسلیک لپاره پاتې سي. بلخوا کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په شمال کې پروستۍ ناکراریو او غلاو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د شمال لوی لاره د غلو په ولکه کې ده. ورځپاڼه د خلکو له خلو څخه په نقل لیکي له ماښامه وروسته د شمال پر لوی لاره تګ راتګ ناشونی شوی. هغوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې لویې لارې امنیت ته د پام وکړي. ملی باور رسمانه لیکلی طالبانو پنشیر ته لاره پیدا کړه. لیکوال پښتنه کړي شمال ته د جګړې د غزولو رازونه څه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلی په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پرلپسې توګه د خپلو حملو زور شمالي ولایتونو ته ډیر کړی دی. د لیکوال پان د بدخشان د کرانو منجان ولسوالۍ ته د وسلوارو جنګیالیو رسیدل له ډیرو سره ډول ډول اندېښنې راپورته کړې دي. ملي باور د ملي شورا له یو شمېر غړیو څخه په نقل لیکي په بدخشان کې د وسلوالو مخته تګ له امریکایي ګټو سره نښتی ده. د ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې راغلی بدخشان له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري او له همدې امله وسلوالو ته هم زیات اهمیت لري. د ملي ارمان ورسپانې لیکوال سپارښتنه کوي کچیرې بیا هم د بدخشان ولې د کرانو منجان ولسوالۍ د وسلوالو لاسته ورغله، د لیکوال په باور د دې ولایت سقوط حتمی دی.
ازادي رادیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا وخت د سهار لس بجې او پنځلس دقیقې دي. د راپورونو د دوام اورېدو ته مرا بولم. ټاکل شوی چې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن رسمن ځان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي. د ده لومړی مرستیال به له حزب اسلامي څخه انجینیر محمد خان او دوهم مرستیال به له وحدت اسلامي ګوند څخه محمد محقق وي. دا خبره د حزب اسلامي مرستیال مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د حزب اسلامي مسؤلین وایي له جمعیت اسلامي سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقه تر رسیدلې چې له مخې به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی مرستیال، د دې ګوند مرستیال انجینیر محمد خان ووسی. ښاغلی محمد خان وایي محمد محقق به د ښاغلي عبدالله دویم مرستیال وي. نوموړي د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه په همدې ورځ ناوخته د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني ترمنځ لاسلیک شوه.
د موافقتنامه د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني او د دواړو تنظیمو د شریکو کاندیدانو سی عبدالله عبدالله او انجینر محمد خان د څلورو واړو لخوا د دوالو تنظیمو د لوړپلو چارواکو په موجودیت کې امضا شوه.
ښاغلی محمد خان ویل ټاکل شوی نن غرمه مهال د دوی ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او ډاکټر عبدالله عبدالله او مرستیالان یې رسمن د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي ائتلاف مشر دی او د نوي جوړ شوي انتخاباتي اتحاد یو مهم غړی. نوموړی د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي تر ټولو پیاوړی سیال و. حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د کورونو جګړو په محل په خپلو کې تر ټولو رقیبې ډلې وي او هغه وخت یې جګړې سره وکړې. خو له هغو جګړو چې په زرګونو کسان پکې ووژل شول، کلونه وروسته د جمهوري ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې له یو ګډ ټیم سره رامخې ته کیږي. دغه انتخاباتو ته د ځان کاندیدولو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د انتقال د پروسې د رئیس په توګه خپل دولتي دندې استعفا کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزی، زلمای رسول عبدالرب رسول سیف، علي احمد جلالي او ځینې نور کسان د دغو انتخاباتو له یو شمېر نورو مطرحو کاندیدانو څخه بلل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن د حزب اسلامي له مرستیال سره یو ځای د انتخاباتو کمیسیون ته ځي او د راتلونکي ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو لپاره نوملیکنه کوي. انجینیر محمد خان له حزب اسلامي څخه به د مرستیال وي او محمد محقق د وحدت اسلامي ګوند مرستیال به دوهم مرستیال وي. وبخښه د وحدت اسلامي ګوند مشر به دوهم مرستیال وي. په همدې حال کې په پکتیا کې د نوملیکنې ګرځنده ډلو د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی. خو د پکتیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې په 8 ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له وجې نشي کولای کار پیل کړي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال داود تپان راپور راکوي.
په پکتیا کې د ټاکنو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګڼ په 7 ولسوالیو کې د نوملیکنې ګرځند مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي او نشی کولای د نوملیکنې بهیر پر مخ بوزي. د یاد ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر امیر حمزه مدزی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت د دیارلس ولسوالیو له جملې په 15 کې ګرځنده یعنی سیارو مرکزونو فعالیت پیل کړی. نوموړی زیاتوي چې په 8 نورو ولسوالیو کې د نوملیکنې ټیمونه له امنیتي ستونزو سره د مخ کېدو له وجې په دې نه دي توانېدلي چې خپل فعالیت پیل کړي. حمزه احمدزی په ولایتي امنیتي اداره تور پورې کوي چې د دوی لپاره د خوندي امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي او لا هم نه دي توانېدلي چې د مرکز په 10 کیلومترۍ کې د دوی امنیت وساتي.
په ګردیز کې او په ستکرم کې پټان کې وزې درن شوک
پدې کې موږ توانېدل چې ټیمونه سیار کړو او دا نور چې آته احمد ابا ولسوالۍ چې ماته واقعا د تشویش وړ خبره ده، سره باید سوچ فکر وکړو چې امنیتي ارګانونه باید د خپلو د کمزورۍ نه ضعف نقطو ته باید وګوري چې د احمد ابا قومندان نه توانېدل چې زموږ لس کیلومتره کې د ګردیز موقعیت لري چې زموږ د مملکت ټیم آته د رود لسې ته انتقال کړي. امنیتي چارواکو خو لکه تاسو همیشه ګوري ټټر وهي د کارونو ټولو خو چې کله د عمل میدان راسي بیا د حالاتو چې په دیارلس ولسوالیو کې موږ چې د مرکز په شمول باندې ده پنځو ولسوالیو کې مراکز خلاصېږي او اته کې بندي.
خو د پکتیا امنیتي چارواکي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو خبرې نه مني، وایي چې دوی د کمیسون لخوا د ورکړل شوي پلان پر اساس پر لرو پرتو او مرکزي سیمو کې کار کوي. دا د ولایت د امنیت امیر سمونوال محمد زمان د ټلیفون پر لیکل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په ټولو سیمو کې د پلان لمخې امنیتي چارې سمبالوي. دا پکتیا له دیارلس ولسوالیو څخه پاتو کې د نوملیکنې د بهیر ګرځند ډلو د کار پر وړاندې امنیتي ستونزې په داسې حال کې راپورته کیږي چې څو ورځې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسن په دې ولایت کې د رایه اچونې د اتیا مرکزونو د تړل کېدو خبره کړې وه. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
په شارجه کې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونو د لوبې په اړه چې افغان لوبغاړو په بې ساري توپیر سره له کینیا څخه وګټله په همدې خبرونه کې یو راپور لرو. خو له هغه مخکې د ښځو لپاره د زده کړو ځانګړی مرکز چې په بلخ ولایت کې د افغانستان د بشري خدماتو د مؤسسې لخوا او د امریکا د قونسلګرۍ په مالي مرسته فعالیت لري، له دې مرکز څخه پرون د یو کلن تحصیل له ترسره کولو وروسته یو شمیر کسان فارغ شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای راپور راکوي.
له 900 څخه ډېرې ښځینه زده کوونکې په بلخ ولایت کې د میرمنو د زده کړو خدماتي مرکز څخه چې د متحده ایالاتونو د قونسلګرۍ په مالي مرسته فعالیت لري ګټه پورته کړې ده. او د بنسټ د بلخ پوهنتون د ښځینه لیلې 200 محصلینو ته د انټرنیټ د سهولتونو د برابرولو ترڅنګ د انګلیسي ژبې د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. د افغانستان د بشري خدماتونو مؤسسې د ښځو لپاره د زده کړو د ځانګړي مرکز مسؤلین وایي د بنسټ له 900 څخه ډېرو کسانو ته د انټرنیټ د کمپیوټر برنامو او د انګلیسي ژبې د زده کړو زمينه برابر کړې ده. پړې د 65 مشر میرمن شمینه نادری ازادي رادیو ته وویل
تعداد 900
نفر د چاندي پروژه د زده کړندیز فعالیت چې د متحده ایالاتو په مالي ملاسه تر سره کیږي ګډه پورته کړې ده. البته دوی د انټرنیټ او هم تر هغه د کمپیوټر برنامو او انګلیسي ژبې په برخه کې زده کړې کوي. نوموړي وویل چې د دې یوې کلنې تحصیلي دورې تر بشپړولو وروسته د دې بنسټ زده کوونکو دا وړتیا پیدا کړې چې په مختلفو بنسټونو کې دنده ترسره کړي. میرمن نادری وایي چې د انټرنیټ او انګلیسي ژبو لوستل کولای شي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په سطحه کې کمښت رامنځته کړي. هغه زده کوونکي چې د یوه کال زده کړو ترسره کولو وروسته یې له دې بنسټ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی وایي چې دوی دا وړتیا موندلې ده تر څو په مختلفو تحصیلي مرکزونو کې دنده ترسره کړي او په دې مرکز کې د زده کړو ترسره کول له هر اړخه ګټور بولي.
اوس ځان کې ډېر وړتیاي نمه کولای شم چې په نورو آموزشي مرکزونو کې وکړی شم چې درس ورکوم او سربېره په دې کولای شم چې هر خپل ستونزه چې په انګلیسي ژبه ولرم د نورو هم چنان حلول شم.
د میرمنو لپاره د زده کړو ځانګړي بنسټ لا یو کال را پدې خو د افغانستان د بشري خدماتونو مؤسسې او د متحده ایالاتو د قونسلګری په مالي مرسته سره خپل فعالیت پایل کړای چې د کمپیوټر برنامو، انټرنیټ زده کړې او انګلیسي ژبې په برخه کې فعالیت لري. او په تازه کې سره د بلخ پوهنتون د ښځینه لیلې له 200 څخه زیاتو محصلینو ته د انټرنیټ څخه د استفادې او د انګلیسي ژبې د زده کړې زمینه برابر کړې ده. مجبر رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
په فرا ولایت کې د بخش آباد د اوبو د بند د جوړولو کار له یوې میاشتې ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په فرا کې چارواکي وایي چې قومي مشرانو او د سیمې مخورو دوی سره ژمنه کړې چې په یوازې ځان به د دې پروژې امنیت ساتي. امنیتي چارواکي د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاص ډول ایران د دې بند د جوړولو په لاره کې په خنډونو رامنځته کولو تورنوي. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور راکوي.
د فرا ولایت بلبلوک ولسوالۍ قومي مشرانو ژمنه کړې چې دوی پرت له دولت د مرستې څخه د بخش آباد د بند جوړولو امنیت ساتي. د فرا ولایت د والي بیان عبدالرحمن ژوندی وایي د بلبلوک ولسوالۍ قومي مشرانو او سپین ږیرو د فرا ولایت د مقام سره ژمنه کړې چې د بخش آباد د بند جوړولو امنیت پر غاړه اخلي. د والي بیان وایي د فرا ولایت د قومي مشرانو څخه کلکه ژمنه اخیستې او ډیر ژر به د بند د ډیزاین کار بیرته پیل شي.
فرا ولایت مقام تصمیم ونیو او د فرا ولایت خصوصا د بلبلوک ولسوالۍ قومي مشرانو راوښتل چې هغه سره په سلام مشوره ورسېدل چې موږ یو اته کسیزه ډله وټاکله. هغوی وروسته تقریبا د یوې نیم میاشتې هغوی ساحې ته ولاړل، مختلف عوامل یې وڅېړل. حتی هغه کسان هغه ګروپونه چې په ساحه کې وو د هغوی سره وسلوال مخالف ګروپونه وو د هغوی سره خبرې وشوې چې وروسته په دې نتیجه ورسېدل چې موافقه وشول انجینران راسي خپل کار دې پیل کړي.
له بلې خوا د فرا ولایت د اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي چې د قومي مشرانو ژمنې ته درناوی لري او دا کار ستایي. د فرا ولایت د اوبو لګولو ریاست رئیس انجینر عبدالظاهر وایي چې دوی به خپل انجینران سیمې ته د قومي مشرانو په تضمین ولیږي.
فعلا تا جایی که معلومات دارو موسفیدای محل گفته که ما امنیت منطقه را خود ما میگیریم.
دمګړی تر کوم د چې معلومات رو د سیمې سپینځور ژمنه کړې چې دا پروژې امنیت به ساتي او متیز باکونو ته اړتیا نشته. په نړۍ راتلونکي به بیا هم د پاکستانی کمپنی انجینران فرا ته راځي او که سپینځوري ضمانت وکړي موږ به سیمې ته ولیږو. د فرا ولایت د بخش آباد بند هیواد په کچه ولوی او مهمه پروژه ده. دغه بند د فرا ولایت په بلبلوک ولسوالۍ کې د فرا رود پر سیند جوړیږي چې په جوړولو سره به 100 میگاوات برېښنا او 3 میلیارد متر مکعب اوبه لاسته راشي. کابو یو میاشت مخکې کله چې یوې ډلې انجینرانو غوښتل دغه بند ډیزاین ترسره کړي د وسلوال برید سره مخامخ شول او دغه بند کار وځنډېد. امنیتي چارواکو تل ویلي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند وتړل شي.
له فرات څخه د ازادي راډیو د خبري احمد شاه فطرت راپور مو اورید. ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لوی خرونو کې خبريږي. قدر مون اوریدونکو د خځو لپاره د ازادي راډیو د دیونې په ځنګړي پروګرام کې به په دې اړه خبري وکړو چې د نږدې خپلوانو ترمنځ د ودونو ناوړه نتایج څه دي.
دوه نجدي خپلوان چې سره خون شریکوي کوودونه وو کې بچي خو اول کې دای شي چې نقصان شي او که به زیان نکوي بیا نه کېدای شي چې مایوب راشي.
د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسې خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کینیا ته په ماتې ورکولو سره د نړۍ په کچه نه هم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه په عربي متحده اماراتو کې د کینیا ملي ټیم ته په 103 منډو ماتې ورکړه چې پر دې ټیم د یو نوي ریکارډ د جوړولو ترڅنګ د کرکټ د نړیوال شورا د شلو وریز سیالیو په جدول کې نه هم ځای خپل کړ. په دې اړه صفی الله ستانک ځای راپور راکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په شپه د کینیا ملي ټیم ته د 103 پټو منډو هدف ورکړ خو په جواب کې د یاد ټیم ټول لوبغاړي په شپږ 500 منډو چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو ټیټه منډې شمیرل کیږي وسوځول. افغانستان د 106 منډو په توپیر سره کینیا ته مات ورکړ چې وی کولای شول د شلاوریزو سیالیو په نړیوال جدول کې هم نه هم ځای ترلاسه کړي. د لوبي غوره لوبغاړي حمید حسن ونومول شو چې په درې اورونو کې یوازې سلور نمرې ورکړي او درې کینیايي کرکټرانې اوټ کړل.
بیٹنگ کی سمی اصغر نبی شہزاد دوی یو دسه ټارګټ کوم سره کړو چې مونږ غا جذبیم چاته شول او سره کانفیډنس لیول هم ډیر جګ شول. نو دا شانتي بس خپل بولینګ باندې د کوچ او د کیپټن په خوخه باندې خپل لاین لین باندې بولینګ کړو. الحمدلله ما هو چې رزلټ ډیر پوزټیو راغلی. مونږ ډیر زیاتې خواريانه دغه میچو د پاره کړی دي او الله تعالی کو کړل شو نو دغه دوه میچونه چې کوم ډیر مهم را روان دي سبا نه بل سبا شروع کیږي. نو ان شاء الله مونږ کولای شو چې هغه کې هم خپل پرفورمنس وکړو او ورته تلاره پیدا کړو.
په حمید حسن سربیره چې د لوبي غوره لوبغاړی شو او درې زره ډالر جایزه یې واخیسته. میرویس اشرف او سمیولا شینواری هغه لوبغاړي وو چې دوه دوه کینیایي لوبغاړي له لوبې بهر کړل. د افغانستان او کینیا ترمنځ دا لوبه چې د شارجې په سټډیوم کې وشوه په زرګونه افغانان یې لیدو ته ورغلي وو. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد وویل که څه هم افغانستان په لومړۍ شلاوره سیالۍ کې کینیا ته ماته ورکړه، خو په یو ورځنیو سیالۍ کې به چې تر ټولو مهمې دي، تر وروستي حده هڅه وشي چې لوبې وګټي څو وکولی شي د 500 سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
مبارکی ټول ولس ته د افغانستان وایم. ان شاء الله افغانستان کرکټ ټیم په دې اوسنی کوم د دې خلاص راوړنې سي کدا اوسره وي ان شاء الله تر دې کال تر اخره پورې به موږ د دوه لوبي هم کچيري وګټو ان شاء الله جامي جنې ته هم لار پیدا کوو. دا د دې نشاندهي موږ تر اخره سي د موږ ټیم ان شاء الله د کینیا په مقابل کې نه بلکې اوس د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره باید لوبي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې کینیا ته ماته ورکړه چې د کرکټ د کارپوهانو په خبره کینیا لس کاله مخکې د نړۍ د کرکټ یو پیاوړی لوبډله وه. د دغو کارپوهانو په خبره کینیا ځکه یاده لوبه په ډیر توپیر په افغان ټیم بایلو ده چې د ملي ټیم لپاره یې تکړه لوبغاړي نه روزل کیږي او د کینیا کورنۍ کرکټ ډیرې ستونزې لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شارجې په نړیوال سټډیوم کې د چهارشنبې په ورځ خپله لومړۍ 500 لوبه له کینیا سره وکړي، چې ورپسې به په همدې سټډیوم کې دویمه 500 لوبه چې دواړه ډیرې مهمې بلل شوي له کینیا سره ترسره شي. که افغانستان دواړه 500 سیالۍ له کینیا څخه وګټي، د 2015 کال 500 سیالیو نړیوال جام ته به په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. صفی الله ستانګ.